اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور نړیوال فورم په نوم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې وویل چې ترکیه د افغانستان پاکستان اوربند د ټینګښت په برخه کې هر ډول مرستې ته چمتو ده. اردوغان څرګنده کړه چې انقره له اسلام آباد سره د شو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او د ترکیې د اطلاعاتو ریاست په وینا ترکیه به هڅه وکړي چې د انرژي سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نور هم پراخ کړي. نوموړي د پاکستان او افغانستان د اوربند تنبیت هرکلی وکړ او زیات یې کړه چې ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکوي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. په اشقابات کې دا فورم د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیرشمې کالیسي او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ له لوري د 2015 کال د سولې او باور د نړیوال کال د نومولو په مناسبت جوړ شوی دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزی مانویل البارس وایي هیواد به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو رژیم نامشو دی. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې هسپانیا د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمنه ده او د هغوی له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینی او دوامدار سوله ناشونی ګڼي. هغه چې په مادرید کې زموږ ژغ واورې په نوم د افغان ښځو په درېمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې وویل هر هغه راتلونکي چې د پرمختګ اراده لري د ښځو حضور ته اړتیا لري. د په عین حال کې وویل چې مادرید د افغان ښځو د حقونو کلک ملاتړ کوي. البارس په افغانستان کې د تیرو څلورو کلونو وضعیت د ښځو لپاره ویجاړونکی وباله. د خبرداري ورکړل ک افغان شزي په خپل مبارزه کې بریالي نشي نو په افغانستان او له هغه هاخوا د مساوات بنسټونه به کمزوري شي. د موډي ټینګار وکړ چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپل اعمالو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د تاجکستان د پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سیمنټو د تولید فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړه. د طالبانو پلاوی د تاجکستان پلاوی پرون جمعه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانون او صنعتي برخو په ګډون د احتمالي پانګونې فرصتونه وڅېړل. سره له دې چې په ورستیو کې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوې خو په ورستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چینایانو وشل کېدو تاجک چارواکي له افغانستان څخه خپلې وشتي پولیس ته د ورپیشو خطرونو په باب اندیشمن کړی دي. او جیشل عدل لڅو بلوڅو ډلو سره متحد شو او د وی واستواله جبهه اعلان کړ. د ایران د بلوچستان سنی واستواله ډلې جیشل عدل اعلان کړی چې لڅو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د بریدونو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی دی. د ازادي رادیو د ایراني څنګه رادیو فردا د راپور لمخي په هغه ویډیوي بیان کې چې د قوس په 19مه په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم وایي ول چې د خنوي ائتلاف د ولسی مقاومت جاپان مول شوی او هدف د مبارزه د ورتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد په وړاندې جګړه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو شرغ لاس د اووم ټولګي و پنځم لوست هیلمند یم چې ټوله به جوړه وروغوسی. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکي کې په تیر لوست کې مو حجروي ویش وویلي، دا مو وویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و، چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې و هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و، چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري، او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر درکول سوي وه، هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو وي. راځو نن ورځ نوی موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده، چې د اووه دېرشمې صفې څخه تر دو څلوېښتمې صفې پورې به دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا اماده کوي، بلکې ډېر نورو شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو، او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دوی ډولونه، او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو، او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه یې پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي، موږ او تاسې وایو لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چې کوي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دغه نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی، هغه په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفی البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنې تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنې د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنې چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي، موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي. ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولو ته. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زړي لرونکي نباتات چې دي، په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دوه مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دی. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ سوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه سوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ سوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه سوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ سوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلي تر څو په دې پوه سي چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي ترمنځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلي، په هغه کې خاوره واچوي، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلي، په هغه کې شخ کړي، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړي، د څلورویشت ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوي، د څلورویشت ساعته بعد دغه تخمونه راواخلي او په کاغذ وچ کاغذ باندې وچ کی او وی ګوري چې د دې دوار ترمنز څومره توپیر نه دی. تاسو به ووینئ چې د ریښې کې د دې چې دی ډېر توپیر لیدل کیږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تیریدو ټوله مرحله مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت ته. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دا برخې شاملې دي: لومړی پاڼه، ساقه، ریښه، گل او تخم. نو دغه برخې موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړۍ برخه چې ده ریښه ده. د ریښې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړی دی. ریښه کومې دندې سرته رسي؟ ریښه د جذب، ذخیرې او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ وویل، ریښه څه شي سرته رسوي؟ د جذب عملیه سرته رسوي. کوم شیان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسوي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږد دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات ور ټولو برخو ته لیږدي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریښه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي. میلې ته ورته جوړښت لري چې دغه د اولې ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو. او د اصلي ریښو، فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی، هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل سوی دی. یو څه شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې کولی سو معلومولی سو، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پرتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریښې مختلفې برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریښې ته متوجه سو، نو ریښه خپل په ځان کې مختلفې برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریښې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه او څلورمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریښې د خولۍ برخه. موږ وایو د ریښې خولۍ چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواري رنګ لري او شکل یې هم مخروطي دی. دغه برخه چې ده ډېره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابري تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو حجرو شکه یې ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویي یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغې برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کېږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولي برخه چې ده تر نمویي یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویي یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولي برخه د دې لامل کېږي چې ریښه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولي برخه د ریښې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخرنۍ برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات مو په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړي کوم درسونه چې ویل کېږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړي، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای شئ چې زموږ و اخرنۍ برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړي. راځو زموږ اخرنۍ برخې ته. په هغه کې موږ او تاسې درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچا او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړي او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریښه واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي. دریم سوال، ریښه څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست. اتم ټولګي و پنځم لوست. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، نباتاتو په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویروي نباتاتو او بل یې هم ویروي نباتاتو. تېر ورځ مو د غیر ویروي نباتاتو ډولونه وپېژندل چې په هغه کې مو لیورورډس وپېژندل او ورسره مو ښځې وپېژندلې او د ښځو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویوي نباتاتي هغه پېژنو. زموږ درس به د اووه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. ویوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان که چېرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادېږي د بدن ور ټولو عضاو ته وینه څښي کوي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښه څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه شوې شرایه د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي، ځینې چې دي بې تخمه ویوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویوي نباتات پېژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلا په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کېږي نه موندل کېږي. دې چې وه په پخوا وختونو کې د ځمکې پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې د هغه کې دغه لوی لوی درختي چې وه د بېخ تخمه ویوي نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کېږي او یوازې یې پاتې شونې پاتې دي چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکی د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې چې کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه، ډنډر، پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي. او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پېژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو کې په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږ ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشأ اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه یي رنګه پاڼې لري او تر د دې دغه کم پاڼې چې دي هغه یو ځایي نه غږیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنۍ دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي چې په ورستنۍ برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې د دې تیغې څخه نوي پاڼې او یا نوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه دوی څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د په مځکه باندې لویږي او د کله چې پر مځکه ولویده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کیږي او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دی چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه څه کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوی سرخص رامنځته کیږي. ورپسې راځو د زړي لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې دا مو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی وه، تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمه څه کوي، د تخمې د لارې وده کوي، نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه، ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخه شوې تخمه چې ده هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې دغه اوویل چې دی د وخت په تیریدو په جنین باندې بدلیږي. کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي، وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کیږي، یو نوی نبات رامنځته کیږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړي لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکې د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کیږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوش دی د تخم لرونکو نباتاتو، د دغه پوش په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کیږي، ساتل کیږي. موږ وایي زړي لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړي لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمې ښکاره دي او د میوې په واسطه نه دي پوښل شوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوښل شوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم وو. او بل موږ وایو چې ښکاره زړي لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دې چې د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې څه کوي، ژوند کوي. او موږ وایو دا چې ډیری وخت پرشنه پاتې کیږي، ځکه چې د دې پانی چې دی یو ځای نه رژیږي، د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په قرار قرار ډول سره پانی رژیږي او پر ځای نوی پانی رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې د وچ دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزه په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او داغه په ډول سره کله چې مذکر برخه د مؤنث برخه سره یوځای شي ورسخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزه، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې څه کیږي، پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استواني جوړښت لري، او ستونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کات چې دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د څه وی دی پوشل سی وی دی د پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سی وی دی پوش سی وی دی چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کات چې دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کات چې دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې دی موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دی هغه کوچنی ګردی دی چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدوي، چې دغه ګردی چې دی هغه کوچنی ژړنګ دی، او دغه رقم مؤنثه برخه چې د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخه ګمیت تولیدوي، چې وروسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د بال په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پورې ځان رسي، کله چې سره ځای سي زایګوټ جوړي او د زایګوټ څخه یو نوی جنۍ رامنځته کېږي چې دغه نوی جنۍ چې کله په تخمه باندې واوړي په ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو پټزري نباتات پېژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه یې معلومیږي، دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوی دي چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل هم میوه پاڼه ریشه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د